ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې دورس بجې شوې زمونږ شابه په روانه غړې کې ستاسو قربایم سلامونه او نیک پیرزونه می قبول کړي د دولسونه تر یوې بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی او سیمیز ریپورتونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکی درته هم وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د بکخیل کمپ د انتظامیو کډوالو ترمنس په ویجرګه کې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي په سین صبح کې د ګرمې لوجې د مړو شو شمیرې نږدې 200 رسیدلې دي او ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې لقبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 لک خلک بې کوره شوې دي اوسته خبرونه تفصیل د افار بنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتی سواکونو کډوالو ترمنځ تنختی ورستو په وی جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنی منلې دي د جرګې یو مشر احمد سعید بیګه مشال لیډیو ته ویل تر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ انتظامی ترمنځ د دوه ورځو راهیسې روانه جرګه پاتې ورسیده چې پکې د کیمپ انتظامی دا ومنله چې په درې ورځو کې به د کډوالو لسلو غوښتنی پوره کوي احمد سعید زیاته کړه چې غوښتنی یې پوره نشوي نو د کیمپ خالی کولو پریکړه به پرځوي
چې آی ڈی پیز کې مې د بجلی مسله د اوټ پاس مسله د بی مسله د چې کیم گاډي دی د اغه د پر کار پارکینګ د علاج معالجه ازیکن ک کیم اسپتالی نه دی د اغه فنکشن کولې ولا چې کیم د اعلان وکړو چې په درې ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي او کچرت دغه مسله حل نشوي بیا به د یت پلسم اورید باندې یوري بیا د کیم آی ڈی پیز وت منځي جرګه مرکا کو
د اتوار پرس په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو کډوالو ترمن سرخته شوی وا چې پکې دوه کډوال وجل شوی وو د پاکستان وزیر اعظم پسین صبح کې د سختي ګرمۍ له وجې د غنو کسانو د مړکی دورستو اړوند ادارو ته په بیړني توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی پسین صبح کې د ګرمۍ سختو سپو له وجې نږدې 200 کسان مړ شوي دي د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو پرې نویل دي چې وزیر اعظم له خوا ورته په فوري توګه د ګامونو پورته کولو ویل شوی دي د ان ډی ایم ای د یو چارواکي په حواله ویل شوی دي چې پسین صبح کې به د ګرمۍ سختو سپو نه د متاثر شوو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي ګرمۍ زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړکړي چرته چې د تیرونه په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټي ګریډ په حساب 45 درجه ته رسیدلې و چارواکی وای د پاکستان نیم پوزیس واکونو تیر ورځ تک راچه په شاوخوا کې د عملیاتو پر مهال لکتر لګل لس وسلوال وشل دي د عملیات په منګوپیر سیمه او کاټور سره نږدې په لوی سړک شو دي په دې عملیاتو کې چې ویل کېږي د وسلوالو په پټن ځای نه شوي پکې د رینجر ځواک درې سرتیري زخمیان شوي هم دي چارواکی وای د عملیاتو پر مهال وسلوالو په امنیتی ځواکونو ډزې وکړي چې رستو نخته پیل شوه د ریپورټونو له مخې په دې دواړو سیمو کې د طالبانو مضبوط پټن ځای نه دي خو چارواکو لا تر اوسه نه دي ویلي چې په دې نخته کې د وسلوالو کومه ډله ښکېله وه د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایز حل غواړي سرتاج عزیز پرون مشال لډیو ته ویل چې حکومت یې د ترهګرې پر ضد خپل دریز سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی
I think Pakistan has taken very very decisive steps.
زه فکر کوم چې پاکستان د ترهګرۍ قابو کولو لپاره ډېر فیصله کون ګامونه پورته کړی دي چې په افغانستان یې هم اغیز کړی دی او که موږ په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب په نامه عملیات نه وکړې چې په کې زیاتره وسلوالې ډلې لمنځه وړل شوې دي نو د افغانستان د امنیت لپاره به نور ډېرې مسلې جوړ کړې وي
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو کورنۍ مسأله ده او پاکستان یوازې د درمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل لپاره زمینی برابرولی شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتی سرتیری ستاینه وکړه او نامې ورته ورکړه چې پولیسي جرګې بریده ناکامه کړې وو د رکسه خبرین مشال لیډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زلورتیا وستایله او غته یې د انعام په توګه یو کوریا اپارټمنټ ورکړو د ګلپرس په کابل کې د ولسی جرګې په ودانې په برید کې وو واړه برید کوونکې وجل شي وو د ډیر شونه سیات ولسی کسان په دغه پیښه کې ژوبل شوی وو خبرونه د مشال ریډیو نوره لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی د وړیا زده کړو لپاره د ملاتړ خواست کړی دی. ملالی یوسفزی چې پلار ضیاءالدین ورسره هم موجود و، د امریکا په کیپیټل هیل کې یې له پارلیماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما ښځې د میشل اوباما د جینکو تعلیم د مهم په ذریعه دي د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړل شي. ملالی یوسفزی زیاته کړه اوس وخت راغلی دی چې د امریکا لخوا د فنډ زیاتولو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره د ملاتړ لپاره یوه زړوره او واضح ژمنه وکړل شي چې دا شان تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 1200 کلونو پورې ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکړل شي. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لاکه خلک بېکوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 26 لاکو نه زیات خلک د امبار، ناینوا او سلاودین صوبو نه بېکوره شوي دي. دا درې واړه صوبې تر ټولو زیاتې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د بریدونو او حکومتي پلوه ځواکونو د عملیاتو ښکار شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د روس، جرمني او اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ د یوې غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې بیا پیل کړي. له غونډې وروسته د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پیرس کې وویل څلورو واړو هیوادونو موافقه وکړه چې په فروری میاشت کې شوې د اوکراین په اړه د امن معاهده به ماتېدو ته نه پرېږدي. د روس او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له هغو دوامداره سرغړونو هم شکایت وکړ چې د فرانس او جرمني په منځګړتوب ټینګ شوي اوربند څخه کیږي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د پیسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.2 روپۍ اخیستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.80 روپۍ او 145.10 روپۍ. یو پاؤنډ 178 روپۍ او 178.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ 20.80 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال: ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد په خبر او بنو په یو نیم ځای کې د باران کې دوه امکان دي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په خبر کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم څلیریش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم څلیریش او په کوټه کې به زیات نه زیات 3 دیر شو کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسیو بای او موسم حال واورېده. په روانه غړی کې به د غریپورټونه واورې. د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شوی خلکو او د بکاخیل کډوالو کیم د امنیتی چارواکو ترمنځ جرګه کامیاب شوه چې پکې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي. دغه جرګه کې شامل د عثمانځي وزیر یو مشروای
دی د میش سره دا ومنل چې ګټ پاس نه ونسه د بې مسله د بجلی مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیماند وکي مې خبره وې ټوله وسره ومنل.
په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې د وجل شو کسانو شمیره جګه شوې ده. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له اړخه د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاجونو په دړکانې وکه کړي. په خبر کې د یاد ګوند یو مشر ناصر موسازی په دې حق له مشال لیډیو ته ویل
د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی جوړیږي تر څو پر چې عملی کارونه په ډیمونو نشورو شي.
پاکستان ویلی د ترهګرۍ پر ضد یې د افغانستان سره همکاري دوام لري چې پاینده کې بل نور وده هم وکړي. او کارپوهان وایي د پاکستان د حکومت لخوا په نړیوالو مرستندو یا ادارو د بندیزونو له وجې به قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا شاته پاتې برخې د پرمختګ نه محروم شي.
زمونږ په دې غریب خطه چې کومه ده په دې کې چې د کم پرمختګ کومې حالې ځلې دي کوي ناغه به ودرېږي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي ورزو د دې غړې اولنی رپورت امنیتی ځواکونو بنو بکه خیل کډوالو کیم کې د شمالي وزیرستان نه د بیکورشوی عثمانځي وزیر د مشران سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې دغه کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې دننه د کډوالو مطالبې پوره کړي. د اتوار په ورځ بکه خیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ خطې شوې چې پکې دوه کډوال وژل شوي او نه نور جوړ شوي وو. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په اړه نور حال راکوي.
تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتی چارواکو ترمنځ دوه ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتی چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوې غوښتنې ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې د کیمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتی چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
منځای د کوم د پوره ډیره لویه یوه د درد خبره وه. او د شمالي وزیرستان چې کیمت منځای مشرون وي هغه روغلل او د آرمی سره او د پولیټیکلې سره تقریبا دوه ورځې جرګې وشوې. فیصله ده د میش سره دا ومنله چې ګیټ پاس نونسه د بې مسله د بجلۍ مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبرې وې ټولې سره ومنلې و آینده د پوره وې یوه کمیټي جوړېږي چې کیم داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبه به کیمپ انتظامیه په درې ورځو کې عملي کوي او د اختر په لسم ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنه.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پیز کې مې د بجلی مسله د اوټ پاس مسله د بی مسله د چې کیم گاډی دی د هغه لپاره کار پارکینګ د علاج معالجه اځ کین ک کیم اسپیټالی نه دی د هغه فنکشن کولې ولا چې کیم د اعلان وکړو چې په درې ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي او چې کیمه کمیټې د اوتمزای د جرګې او د کیم ته آی ډی پیز په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړ شي هغه په دغه درې ورځې دا ټول مسله سلو کوي او کچرته دغه مسله څرنګه د دې می سره اعلان کړي حال نشوي بیا به د یت پلسم اورید بوندې یوري بیا د کیمپ آی ډی پیز وو تمځای جرګا مرکا کو آینده له عمل به د پرو تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خانوایی امنیتی چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او کپورا نشوي نو هم هغه خبره ده چې کیم به خالی کوي.
د مشرونه په واسطه باندې د دوه ورځې نجرګې لګیاوي د انتظامیه سره چونکه د انتظامیه ټوله پیرا پیرا خبره سره ومنل کیم خبره شې داسې کمای زیتای روغللو همیش به انشلا د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیم په میش پغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره به میش چونکه انتظامیه دغه کې چې د میش کې مشرونه صاحبونه خبره سره کړو د هغه زر تر زره سر ته ورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شو کسانو ته 50-50 زره کالدار امنیتی ځواکونو لخوا میلو شوي او نور هر ژوبل شوي کس ته به د سول انتظامیه نه 1,00,000 او هم ملیټري انتظامیه نه 1,00,000 کالدار ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اوتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یا د دې چې بکا خیل کیمپ ان خطې نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږو. خدا جرګې مشرانو په وینا بکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښی ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بیکورشوي خلکو خپل سیمو ته د ستنولو عمل روان دی خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دې توند کړي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې حق له پیښور کې د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسف زید بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړي او د ریپورت کې تفصیل راکوي.
د عوامي نیشنل پارټي غړي او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک د ملک او قام د پاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تک ته پورا پام وکړي.
تاسو ګورئ دا دمو روجر چې په دې کمپونو کې دی باندې راځي ګرمای ته قتل پکار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو ته په دې ګرم موسم ته په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کې نو مرکزی حکومت د دې تپوس کې دا ډېر لوی عالمیه ده. په دې خبره نه پوهیږو چې آیا دا پښتانه چې دي د پاکستان رهایشان نه دي د پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دې خلکو ته چې پښتانه چې دي د په مسلسل توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلی سیمو څخه بې کور شوي اولس ته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوي نه دي ورکړې شوي، او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کور شوي خلکو په بیرته تګ کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځي نو بایزت طریقے سره ځي، نو چې ټول وایي چې بایزت طریقے سره ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف، نو بیا ولی دوی ته هغه فیسیلیټی نه ورکړل کیږي؟ ولی دوی نه ځي؟ د دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقے خپل وطن ته لاړ شي، خپل کورونو ته لاړ شي. دغه ګورم بوډاګان دي، ماشومان دي، خویندې میندې دي، ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او شمالی وزیرستان د قامی اسمبلی غړی محمد نجر وای چې حکومت د شمالی وزیرستان څخه بې کور شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
یہ سلسلہ ان شاء اللہ شریکی جی دی شریکی جی چیک مست کنفرم ہا دی 30,900 فیملیز دا دی میرا شادی ویژن دی دا ہو کدا شی پدی کال کے نوی پد کال کے لوند چ کیم دے میرا لی ڈویژن دا اگا ان شاء اللہ کوشش دا کی چ پد کول کو ان شاء اللہ پد سٹیج مست کے دی میرا لی ڈویژن اخپل اخپل علاقے تا دریمی مس گورنر تا پر ڈے 5,000 فیملیز ویری جی چ پہاڑ اوری دا 15,000 خاندان واپسی شری شی او ان شاء اللہ دے ریجن اور سو فیصلہ تے کی جی
کیو شمالی وزیرستان ته د بیکوروشوی خلکو د بیرته تګ عمل روان دی، نو بلخوا بیکوروشوی خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو واره احتجاجي مظاهری هم کړی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه وره او پورا پښپګو بجو د مازیګر چې د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو به تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه وره تلئ شئ. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمیر نورو سیمو کې د تودوخې لوجې د وجل شو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. چارواکي وای چې تر دې دمه د وجل شو شمیره د 209 وخت ده. په عین حال کې اپوزیشن ګوندونو په دې هیواد کې د بجلی د لوډ شیډنګ له امله په مرکزی حکومت نیوکه کړې او په روانه اونۍ کې د پراخو احتجاجي مظاهرو شروع کولو اعلان کړی دی. په دې حق له تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغه وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد، لړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسان خپل ژوند لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري، او په خبره چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی، خو سربیره پر دې په کې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2.5 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې، او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي، نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نیم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3,000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخت نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د روانې میاشتې له 26 نېټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان سخت نیوکه کړي چې وای د احتجاج په توګه به د بجلی د محکمې دفترونه بندوي او د پیسکو مشر ته به اور اچوي. د دې بیان په غبرګون کې تیر ورځ په پیښور کې د یاد ګوند ویان ناصر موسازی یوې خبري غونډې ته ویل چې تشدد د تحریک انصاف په ایجنډا کې شامل دی. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان په مرکز کې حکمران غوند پاکستان مسلم لیگ نون ډيري سختې نیوکه کړې دي. کوم کې چې نوموړي 13 ورځ ویلي وو چې کچيري د بجلی د نشوالي ستونزه په یو هفته کې د نن حل نکړې شو نو په احتجاج به لاس پوری کوي او د پیسکو د مشر په شمول د بجلی تنصیباتو ته به اور اچوي. د وزیر اعلی پرویز خټک دغه بیان په خبرګون کې 13 ورځ د خبري غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ویان ناصر موسازی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د تشدد سیاست ته وده ورکوي او هم په دې وجه په بلدیاتي ټاکنو کې تشدد رامنځته شوی وو او د بجلی د کمی په ضد په احتجاجونو کې د بجلی تنصیباتو ته اورونه اچولې شوی وو.
پی ټی آی والا چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د یو شرپسنده د هله ګلا او د چغو سرود ناربازه صرف او د دروغ وادو یو کلچر متعارف کو د تبدیلی یو شینه دی راغله. وزیر اعلی د صوبې چیف ایگزیکټیو دی اختیارمند دی نو پکاره چې وزیر اعلی صاحب د احتجاج په ځای د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی نه جوړیږي تر څو پر چې عملی کارونه په ډیمونو نه شروع شي. بلدیاتي حکومت کوم تاسو انتخاباتو کوم تاسو کته چې تشدد وو د دې سیاست د دې ایجنډا تشدد دی.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې ته په خپل وینا کې 13 ورځ د پیسکو په ضد د احتجاج کولو دړکه سپه دا ډول ورکړی و.
د پیسکو مشر له وارنینګ ورکوم چې په یو اونۍ کې د ننه زموږ بجلی په کار را نه وستلې شو نو بیا به موږ درځو او خبره به کوو. د روزانه پیداوار په بنیاد چې مال خپل برخه نه راکړی کیږي نو بیا زموږ حق جوړیږي چې د دوی دفترونه وتړو. او څنګه چې ما وویل چې د پیسکو مشر ته اور اچول پکار دي ځکه چې د هغه له وجې موږ په اور کې سوځو.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د دین وړاندې هم د بجلی د کمی په ستونزه په پیښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې و. خو په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی او د هغه د ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي سیاست د رویه سمه خبره نه ده او د دې احتجاجي سیاست لوري په اولس کې هم د تشدد رویه راپارېدلې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
پاکستان د غیر حکومتي ادارو یعنی انجیوګانو په اړه په یو نوې پالیسۍ کار کوي. د کورنیو چار وزیر چودری نثار وایي د امنیت په برخه کې په حساسه سیمو کې د غیر حکومتي ادارو په کار بندیز لګول شوی دی. په دغو سیمو کې قبایلي علاقې او ګلګت بلتستان راځي. په فاټ آباد د ګام څخه اثرات وي. د عبدالحی کاکړ دی رپورټ کې تفصیل ورو.
د پاکستان د داخله چار وزیر چودری نثار علی خان د سه شنبه پر ورځ د پارلمان د باندې خبريالانو سره په خبرو کې ویل هغه غیر حکومتي ادارې چې د امنیت له پلوه په حساسو سیمو یعنی په ګلګت بلدستان او قبایلي سیمو کې کار کوي د هغو پر ضد به قانوني اقدام کیږي. که څه هم په قبایلي سیمو کې دننه وار لمخه پر ملکي او غیر ملکي غیر حکومتي ادارو د کار بندیزي خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې داسې ادارې شته چې د بیکور کړسو کډوالو لپاره د تعلیم روغتیا پاک اوبو او د خیر شګړې په نورو برخو کې کار کوي. په پېښور کې د مدني ټولنې فعال عمران ټکر وایي له تازه حکومتي اقدام وروسته د غیر حکومتي ادارو د کار اندازه راکمه شوې ده. د زیاتوي که مکمل بندیز ولګېږي نو دا به د فاټا په تاوان وي.
یو خو غټ اثر دا دی چې په دې ادارو کې کم خلک ملازمت کوي، یو سړی بے روزگار شي نو دا د شو چې هغه ټول خاندان باندې رزق بند شي. خبره خبره دا ده چې لکه دغه ادارې چې دلته راځي نو زمونږ په دې لکه غریبه خطه چې کومه په دې کې چې د کم پرمختګ کمې حالې ځلې دي کوي یا په مختلف سیکټرس کې نو هغه به ودرېږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهیم بیا وایي د غیر حکومتي ادارو په اړه د حکومتي چارواکو خبرو د دغو سازمانونو پر ضد په خلکو کې ستا منفي تاثر نور هم زیات کړی دی.
کوم انتها پسندانه او سختریز خلک ګلکیا هغه له مخه د ان جی اوس په ضد اوس یو رنګ یو خدا دې چې دا خبرې ته تقویت ورکول سولې. دویمه خبره دا ده چې داسې سیمې چې هلته حکومتونو کارګزاري داسې ډېر متاثر کونه نه وي لکه تاسې قبایلي سیمې یاد کې یا خیبر پښتونخوا یاد کې یا زه بلوچستان هم پکې ګډ کړم په هغوی کې دا مدني ټولنې ډېر مؤثر کارونه کوي. نو اوس چې دا دوی کومې لارې ورته وتړلې د ریګولیشن په نامه باندې یا د نویو پالیسیانو په نامه باندې هغه و هغه ان جی اوز ته چې هغه اتنټیک دي او هغه سم کار کوي و هغو ته مشکلات زیات کړي مطلب هغه خلک چې له حکومتي خلکو سره سازباز کولای شي هغو ته به بیا هم لارې خلاصې وي.
پاکستان تیر اونۍ د ماشومانو د خیر شګړې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن اسلام آباد دفتر تړلی وو. حکومت دا دریس خپل کړی وو چې ځینې نړیوالې ادارې د قومي ګټو پر ضد کار کوي. چودري نثار علی خان وایي په پاکستان کې 40% ادارې درج شوې نه دي او دوی د دې لپاره اوس په یو پالیسی کار کوي. د مدني ټولنې فعال عمران ټکر د دې ګام ساینه کوي خو وايي باید په پالیسی کې ځینې اساسي خبرې په پام کې ونیول شي.
دا احتیاطم په کار دي لکه دا اداره مطلب دا چې د ازید کم نه نه د دې فاند سورس سره د دې په کم نه یت کار کوي یا د دې کې چې کم سټاپ راځي نه اي کې به بار ملکی سو نه اي ملکی و سو نه اي دا هی سلیکشن کرایټیریا و سوم رہی دا غیر بجټ حجم و سوم رہی او آیا هغه فرض کا د تعلیم د پر راضی نو سره د تعلیم حالې زلې به کوي کنه نو سب هم کوي او په تعلیم کې هم هغه څه کوي لکه مطلب چې انفراستراکچر ډیولپمنت به کوي کنه اویرنس ریزنګ به کوي نو مطلب دا چې هغه سیزو خودل پکار دی.
کله چې د سیف د چلډرن دفتر وتړل شو نو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او د امریکا خارجه وزارت دا اقدام وغندلې. خو چودري نصر علي خان د سه شنبه پر زور چې هیڅ یو ادارې ته به اجازه ورنکړي سي چې د پاکستان د ګټو پر ضد کار وکړي.
نن په مومند جنسي کې د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فود پروګرام هغه خلکو ته خوراکي مواد ورکړه چې خپل لارې کوسي په خېکړي د بولختي جوړ کړی او یا د یادې ادارې لخوا د افتونو نه د بشکېدو تربیت اخیسته وو. په دې حق له سیمینه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکځي نور حال لکوي.
نن په محمد جنسی کې د خوراک تیم نړیوال ادارې ورلد فود پروګرام لخوا د امریکایي امدادي ادارې یو اس ایډ او د پاکستان د حکومت لړخه ورکړل شوی خوراکي شیان تقسیم کړی شو. دغه خوراکونه د خویزو او ځینې د ترغزو د قبیلو سره تړاو لرونکو ته ورکړل شو چې پکې د غنمو وړو د پخلی تیل او مالګه شامل و. د خوراک د نړیوالې ادارې مرستیال تنظیم حجره نن هغه تنانو ته د خوراکونو ورکړل چې په خپلو کلو کې سړکونه او د اوبو لارې جوړې کړې وي او یې د غشان نور کارونه کړیو.
زمانم سردار علي په خوایزو خلوډه نو خپل کوشو کې لاندې سړک په غاړه باندې او د خپل کوسي چې کوم دي کوم کار کړی دی او ډېر ورځې کار وبول وړي راکړه او وړي راکړه چې کار خپلو خرچه لاغي راکړه.
د کار په بدل کې خوراک اخستونکې یو بل سپینګری وای چې حکومت خود هغوی سره هیڅ رقم مرسته نه کوي خو هغوی د نړیوالو ادارو منندوی دي چې ورسره دا سره رقم مرسته کوي.
رحمان الله نو خوشاله به کار خپل وکړو دغه مواد دغه راکړو مطلب
دا کوم ځای ناراضي خبره چې دا نه چاري
دا پته مونږ نه شته د ولټ پروګرام وینو
دغه خوراکونو د تقسیم ځای چې چنده غلنې مقرر وو ورته یو شمیر خلک راغلی وو خو دا په ګڼ شمیر خلکو ته نو معلومه چې ګنې دا خوراکونه څوک را لیږي. یو تن ارشد خان چې ویلي هغوی د یادې ادارې لخوا د افتونو نه د بچ کېدو تربیت اخستې نو همده ته معلومه وه چې دا خوراکونه څوک را لیږي.
د ورلد فود پروګرام د پاکستان او د امریکایي حکومت مشترکه خپل اجرا پروګرام په ذریعه باندې مونږ ته راکړي او هغه مونږ ډېر مننه کوو چې موږ سره لکه یو قسم لا مرسته ورکړه. بل مونږ ته داسې مقرره کړل چې مونږ په خپل علاقه کې د خدمت کولو یو قسم له ذریعہ را مویسر کړل.
نو په دې خوراکونو کې د شاملو شیانو ودن څومره دی؟ د حجره تنظیم سوشل ارګنایزر نگار حسین وای
دا مونږ یو کس کو او په لکه یو ټوکن شو په یو ټوکن باندې 80 کی جی وړو ورکو 15 لیټر ټپک تیل ورکو او یو بوجای د مالګ ورکو دا یو کس ته ملایږي.
همنن د یاد ادارې لخوا د خوراکونو د تقسیم دغه سلسله په انبار بر محمد ایجنسی کې هم روانه ده چې غریب اولس خوشاله او ویلي چې د روژې د میاشتې راشن یا خوراک ورته ورکړی شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجبان لا د خبرونو لاندې زورو
د اف ار بنو په بکاخیل کیم کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ تنختی رستو په یوه جرګه کې د کیم انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سعید بیگا مشال ریډیو ته ویل که غوښتنې پوره نشوي نو د کیم خالی کولو پریکړه به پر ځای وي. د اتوار پر ورځ په بکاخیل کډوالو کیم کې د امنیتی سرتیرو کډوالو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دوه کډوال وژل شوي وو. په سیند صبح کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د ګرمۍ سختو څپو له وجې د مړو شویو شمېره تر 270 زیاته شوې ده. بلخوا د پاکستان حکومت په دغه صبح کې نن رخصت اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې شي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمه ایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې ترهګرۍ پر ضد خپل دری سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتی سرتیر ستاینه وکړه. انعام یې ورته ورکړ چې په ولسي جرګې برید ناکامه کړی و. درک څخه پرون مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زړه ورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ. د لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزي ملالای یوسفزی د وړیا ستکلو لپاره د ملاتړ خواست کړی دی. ملالای یوسفزی چې پلار زیاودین ورسره هم موجود و د امریکا په کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما ښځې د بیشل اوباما د جنکو تعلیم د مهم په ذریعه د ستکلو لپاره مالي مرستې زیاتې کړل شي. او د روس، جرمنی، اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې سلې بیا پیل کړي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر د کورنۍ ورسپانو د اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه د کراچی په صورتحال لیکلی او وای چې کراچی کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ لوجی یو شمیر خلک مړه شوي دي. د ادری په وینا چې د دوران سیاست دنان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولی او تر اوسه د کراچی غونتی د اهم خار د مسلې حل راونه باسلو کوم چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې خار کې د بجلی او ګرمۍ للاسا پسونو خلک د مرګ لې ته زی. ادری وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. اداریا اخیری کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معاملې باندې سیاست نه کوي او د کراچي د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي ځکه چې کراچي د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په مانا د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو په کار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچي د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر پانه خپل اداریه کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړی دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا لدی وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجستریشن او په هغوی د سارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري ان جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړی وو کوم چې اوس قابو کول دومره اسان کار نه دی ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې لکبل مونږ این جی اوز نشو تړلې. ادریا اخر کې لیکي په کار د چی په داسې صورتحال کې غیر ملکی این جی اوز ته په بل واسطه توګه د کار کولو اجازه ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه این جی اوز مقامی رجستر شو تنظیمونو ته د خیر خیګړ د کارونو لپاره فندونه ورکوي. ادریا اخر کې لیکي په کار د چی د لړکی حکومت یو کوټلی پالیسی جوړ کړی او هر کار په یو طریقه کوي نو ورسره چې کوم تنظیمونه د خیر خیګړ لپاره کار کوي د هغوی او سلف زایب هم وشي او ملک په د غلطو ان جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکونکي خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړی شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل، خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې آی اس آی له اړخه د خاموش فشار سره مخ وو. آی اس آی د تیرو اوسو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کومې چې د دوی په نظر د خیر ښېګړې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلې چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو، خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلی سیمو په بې وسه خلکو غورځيږي چې لا د وړاندې نه د بدامنۍ ځپلي او ورته اوس هم پوره نړیوال مرستې نه رسیږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بند شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورتونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف سواکونو په 2001 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لار نیولې وي او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلی بو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایرانی چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي، دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی او که څه هم ایران د طالبانو بیا وخت د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځنې مشرانو سره رابطه ولري. د دې پترس کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کوم ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استاذ ډاکټر ملی حالودی ویلي دي چې هیواد به د افغانستان د سولې په عمل کې مثبت کردار لوبوي. نوموړي نور اسویلی دي په دې حقلا د زبی شفق ریپورت اورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملی حالودی وایي د پاکستان او افغانستان سولې ثبات او برخلیک لیو بل سره تړلی دي او هیواد به په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره له افغانانو سره مرسته جاری وساتي. نوموړی همدارس د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو د ډلې سپریټ په ګډون په دې ورستوي کې په افغانستان کې تروریستي پیښو زیاتې د لوغندل او ویل تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره شریک ننګونه ده او اسلام آباد د دغناولي په دې په ځد جګړه کې له کابل سره خپل ژمنو ته ژمن دی. د پاکستان د دولتي اجازه راپور لمخې ملي حالودي دا سرګندونه د دوشنبه په مخام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د دغه لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماټ په وینا نړیواله ټولنه د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي او د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړي او په خبرې موږ په لومړي پړاو کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په دې ورسته کې اخیستل شوی ارزي ګمونستایو او د دې ترڅنګ هیله لرو چې د اقداماتو پر وړاندې به ډېر ژر مخامخ خبرې اترې پیل شي چې په نتیجه کې به د تشدد روان لړۍ هم کم شي. ملي حلودي همدارز ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورسته کې د یو بل هیواد په کورنۍ چارو کې نلا سوهانی دا یو بل پرځد د خپل خاورې د نه کارونه او د یو بل دښمن شریک دښمن ګڼلو ترڅنګ د دوه خيز وړي کډلا پر اختیا هوکړه کړی دا. نو موړ یو ځل بیا د پاکستان په خبري ټینګار کړی چې وایي د سیمې او پاکستان سولې او ثبات د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلې دي او پاکستان به په دې لړ کې خپل بنسټیز رول لوبوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمې چارو څارونکو د ملي حلودي رستوي سرګندونه ته په اشاره په دې باور دي چې د افغانستان سولې د سیمې او پاکستان د سولې لپاره حیاتي بڼه لري. د سیاسي او سیمې چارو څارونکو او پخواني ډیپلوماټ رستم شاممن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
امن افغانستان سمر کی پاکستان پہ فائدہ کے لیے فائدہ کے لگے اور یہ غیر مستحکم افغانستان بات پہ سمر اگر پاکستان دوبارہ نقصان دے دے جا پا رہا لگے وہ لیکن معروض کو افغانستان نارامی خام کرتے ہوئی اگر پاکستان امنیت کا نقصان ہے
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي همدارس پر دې خبرې ټینګار کړې چې پاکستانوي پوځیانو په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسله والو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د ترستانو او د هغوی د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو تر ځپلو به دوام ولري.
مدرسې په اوسني عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی او ځینې سیلونکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د روانې ناستې خبر ورکړی. نوموړي زیاته کړې چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زئی رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی. مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په ارومچي ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید وسلوالو حملې بند شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوی د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستې دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستاني وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت تصمیمی
طالبان خپلواک نه دی او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړه حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینی مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکارۍ په صورت کې د سولې مذاکره رسمن پیلېدل شي.
د پاکستان نشایې کیدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچلې بڼه خپلوي چې په دې هواد کې د نیټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر ملا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یوه بیرغ لاندې وي. لدې لیک څخه یوه اندازه ده هم لګېدای شي چې دواړې وسلوالې ډلې اوژه په اوژه د هغو په ضد وجنګېږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورسپانه لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتبې فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتبې فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د قمندانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای شي. بلخوا د داعش غوندې د یو بلې اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د یوې لسیزې تر زیاتې وفاداري وروسته اوس د طالبانو ځینې قمندانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی، دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري تر څو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي تر څو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی رامنځته شوی دی چې یوې خواته افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې، نو بلې خواته د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هره ورځ ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه وجوهات دي، احمد شاه اعظمي دا موضوع په دې رپورټ کې څېړلی.
په افغانستان کې د تیرې څمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وشته ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو کتاب د مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثر دخل دې خواته راغله، اکثر خارجا باندې خواته راغله، که نور هم ودې خواته بل شمال نه اکثر دغه دی چېچن دغه ازبکو دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکزه هغو دوی هم د دوی سره یوځای شو، د دوی هم څه یو څه د چین دی غور نه هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یوځای شو. تمه د تلبادې زیات
یو خاطه که په افغانستان کې وسلوالو خپل بریدون ته زور ورکړي، نو بلخوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دوه لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل شوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات شوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسي توپ ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو غدی شوی دی، خو پاکستان ته فشار چولې د رسمی ملاقاتونو، نو زما په خیر باندې غیبا کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے څه اضافه ماته ښکاری نه، باقی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې یا 20000 پورې دی سره نفر موجود وی، نو هغه دا شروع کی چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنا سپیریورټی ایټ دی پوینټ اف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي، البته زیات کسان په نورو ځایونو راوړي او حمله وکړي کې دي چې وروسته غزه پری دی، خو هغه یو خلکو کې نو امیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغښتا یا دی چې کوم نور پر پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابر کړه او په راتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړه وړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونیسي، کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه. دغه خبرې باید د دې شوي چې د دوی په مابین کې اختلافات وي، عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته دا اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق تاسې ته معلومه ده چې د هیروین قاچاق د په دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سلا ورکوي، دغه په مفت په کم قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجورد هغه اخلي.
که څه افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
هلته په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید په یوه مقاله کې لیکي چې د بهر ملکی ځواکونو د وتلو سره په افغانستان کې امنیتي بحران لا پیچلې کیږي، خو د نیټو او سیمه ییزو طاقتونو لخوا د دغه بحران د هواري لپاره په سنجیدګۍ کار نه کیږي. شاهین بنیره د مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
احمد رشید لیکي د ګل پورس په افغان پارلمان ځان مرګي برید په افغانستان کې د هغه سیاسي او امنیتي بحران عکس العمل دی کوم چې د ناټو ځواکونو د وتلو یو کال وروسته مخه ترغلې دي. د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا سره په پوله او په جنوب کې د پاکستان او ایران سره په پوله د وسلوالو په حلو ځلو کې ډیرواله راغلې دي. احمد رشید لیکي په داسې حال کې چې مغرب د افغانستان خپل سترګې اړولې دي، طالبان، القاعده او یو درزن پاکستانی، چینایي او د منځنۍ اسیا وسلوال ډلې په دې هڅه کې دي چې جګړه تر تاجکستان او کرغیزستان وغځي. داسې ښکاري چې په افغان پارلمان برید د حقانی شبکې کاروي ځکه چې دا طالبانو او القاعده ته وفادار ده او دا ژمنه یې کړې ده چې د بهر ملکي ځواکونو تر وتلو به جګړې لا دوام ورکوي. احمد رشید وړاندې لیکي په کال 2015 کې 2300 افغان سرتیری وجل شوی دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په دغه موده کې زر ولسی وګړي وجل شوی دي او 2000 نور ټپیان دي. خو دغه سره سم طالبانو د حکومت سره د خبرو اترو غیر رسمي دورونه هم کړی دي. دا د وسلوالو ډلو ترمنځ د یو لوی تقسیم غمازی کوي. سغدریزه وسلوال جګړې له دوام ورکول غواړي او منځلارې خبرې کول غواړي. احمد رشید لیکي پاکستان هم په خپل ژمنه پوره کولو کې پاتې راغلی دی چې ګنې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره رضا کی، خو د دې ټولو ننګونو او لسو میاشتو تیرېدو باوجود نه خو حکومت د کابینې وزیران مقرر کړی دي او نه د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري سلاره موندلې ده. احمد رشید په پای کې لیکي په دې خبره کې څه شک نشته چې ولسمشر اوباما له افغانستان ځواکونه د خپل خواهش په اساس اوستل او په ځمکه موجود حقیقتونو ته پام ونکړ. لیکوال ټینګار کوي چې باید لوی طاقتونه پاکستان دې ته آماده کړي چې د تشدد د پیښو په راکمولو کې خپله برخه کردار ولوبي او طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم د دې خبرونې د دې غړي اخیرنه ریپورت چې ورسته به تاسو د ماستر علي حیدر او دغه د زوی په غږ کې خپل سندراوري او د سهرنۍ د مشال ریډیو د سهرنو خبرونو د پای ریپورت او دغه سندره ده. تاسو ته د وایو چې پرون د افغانستان د خوست ولایت یو شمېر مدني فعالانو هغه مرستې په غریبو او بې وسه کورنۍ وویشلې چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یې د یاد ولایت د سوداګرو دوکاندارونه راغونډې کړې وې. په دې مرستو کې 14,000 کیلو غنم او یو شمېر کورنیو لپاره د اختر جامې شاملې وې چې په غریبو او بې وسو کونډو یتیمانو کې وویشل شوې. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
یا د مرسته سلو غریبو او بیوزله کورنیو ته چې په ترکیب کې معیوبین، یتیمان، تورسری او غریبانان ول برابر شي و چې هر کورنۍ ته 100 کیلو غنم او یو شمیر بیوزلو ته یو جور جامې وویشل شوې. د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان ویل چې په لږ وخت کې په دې اندازه د مرستو راټولول په دې معنی و چې خلک شتمن او سوداګر د مدني ټولنو په غړو ډیر باور کوي.
مرسته د بډایو خلکو لپاره یو شی مانی توان او طاقت نسبتا خدای له هغه سره راټولوا او ارمن کورنۍ وویشل شو. مدني ټولنه د دې کومنس کې واځي د اتصال وسیله و مو په دې ترتیب سره غوړو شي د بډایا او د غریب کورنۍ ترمنځ د پله حیثیت ورکو.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخواچی د دې مرستو ډیره برخه راټوله کړې وای چې کله ټولنې ټول احساس لرونکي کسان دا ډول فعالیت وکړي نو د بیوزلو یوې لوی برخه سره به مرسته وشي.
کلی کې لاس کسان کولای شي دوه په میلیون سره کومک کړي. په هر کلی کې دوه په میلیون مونږ آباد کو، جوړی کو، خی کو، لاس ورکو.
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې په دې کار سره مدني فعالانو خپلې وستره دینی وجبه ترسره کړه. د زیاته کړه دا ډول فعالیتونه باید دوامداره وساتل شي او په دې توګه مدني ټولنې د ټولنې د مالدارو او بېوزله کسانو د اتصال او ارتباطاتو په یوه وسیله بدل شي. د قاري عبدالله په نوم یو نابینا او معیوب دې مرستې ته خوشحاله و. د ویل موږ درک کړه چې موږ د ټولنې د سالم قشر په نظر کې یو. د یو تن مرحوم ولسی شاعر سالم ارمن چې د دې مرستو د ترلاسه کولو لپاره جرګو تالار ته راغلی وه د سوداګرو، مالدارو او هغه خلکو څخه چې څه نا څه مال او شتمني لري وغوښتل چې د ټولنې اړ او بېوزله قشر له پامه ونه غورځوي. د یادونه ورده دا مهال یو شمیر عربي خیریه ټولنو هم د روژې په میاشت کې بېوزلو ته په جوماتونو کې د روژه ماتو د تیارولو پروګرامونه پیل کړي او سلګونه بېوزله او غریبان هم پکې روژه ماتی کوي.
وطن خپل کور وګڼم، خاورا د مور وګڼم، ولس تکو ولس تکو وګڼم، خدمت پور وګڼم، ولس تکو وګڼم، خدمت پور